د افغانستان په وخت د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو پایل په دې خبری مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشر ټاکنو ته امنیتي تدابیر خبر کړو. زه اجمل تورمان يم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبری مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وګي اسمبلی د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماخام تر و بجو چې را سره د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه به مو له بیلابیلو موضوعاتو خبرو. خوس خبرونه په فورا ولایت کې د سړک غاړي د عمان په 14 کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپله ګټه کاروي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. بشپړ خبرونه په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وشل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادي رادیو ته ویلي چې ماین د یک شنبه په ورځ د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دي.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که
با سوار دی 15 کسان خزی و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاری سپسیمه کې د ماین په 14 کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وایي چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په وینې خطه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه نښته تېره ورځ هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ. خو طالب ویان ذبیح مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاریز په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي. خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. شوی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر مړی په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوري زلوبه کې مات ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمینې ډاګه کې وشو چې افغانستان په کې یو سلو څلور شپټه منډې وکړې او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو 9 منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
reporting a total of 160 plus is always tough but you know
تریو سلوش پته زیاتې منډي جوړول سخت کار وی. خو په بنگلاديش کې تل داسې کیږي یا با اول کار واسي یا منځ کې یا هم پای کې نو تل باید ذهن اند د شرایط لپاره آماده اوسي. اصل کار زموږ په شان ولو غړو محمد ابي او اصغر وکړ دوی مسولیت ومانه او تر پای ولو بيده. د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډي جوړ کړې. په تو پچونه کې هم مجیب الرحمن څلور راشد خان ګلبدین او فرید احمد دوه وکټې واخیستې. د افغانستان بنگلاديش او زمبابوي ترمن شلاوري لوبه په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زمبابوي سره لري. تاسو مخک لا ساتیر خبري. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نوم ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړي کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی که موږ د سیمه د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې دا چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبه په ورځ وی بي پلوټ البته کې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو د سګاوي وښتلې. د خبرې په نتیجه کې چې مسولیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو د سګاوو تولید ځنډیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه بریث کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایرانه نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا بریث وکړ او اوس په ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وښندي. ترکی اعلان وکړ چې د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړي. د ترکی دفاع وزارت پروند دغه وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خبره کړه. ترکی د اسلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې د کار د امریکا جدي مخالفت پارولې. ترکی سک جولای له روسیې اسلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له امله امریکا د هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسه وایست. واشنگتن وی چې د سلور سوره کټی سیستم د ناتو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیا په دې نیت ده چې تر راتلونکي اپریل پورې به د سلور سوره ټول سیستم ترکیه ته ورتسلیم کړي. خطر منوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم لیدل شي او اوریدل شي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عمل هم دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی
ټاکنو به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې باورې چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نه وس نه ورسره هلته خو خرچه غواړي، پیسونه غواړي، په کرایه کورو کې اوسېږو موږ، هغه به د کومه څوک ورکړي؟
نو ملتیا مو وکړئ. دوستانو، دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان امنیتي ارګانونو وایي چې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایز ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوونه کېږي پلان شوی، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو که با خلق و انتخاباتی مرکزونو باندې وسلوال و مخالفینو زیاد بریدونه کول. صفی الله سنگسی پا دیاره راپور جوړ کړه.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښي وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نمایندانو ته همدغه دی چې پولیس به دفاعی ځواکونه به کشف و استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کی تر څو وکولی شو په شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده په موغه شکل د دغه ملي او مهمې او اساس او تاریخي پروسه امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عمل هم دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 3000 نور اضافي فوجان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شنبه پر ورځ د کورونې چارو وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونې چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم وویل چې افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن تر سره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونې چار وزارت د اعلان لمخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او فوجیان وژل شوي وو او 115 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغه پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیق کوم ورځ چې انتخابات کې په ما ورځ باندې خاریان او یا کسان چې هغه رای استعمالوي د غوی سر وساتل شي او د غوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د غوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپل رای وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیتي تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې د افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رای کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې له رای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه څه وایي؟ امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 3 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپل چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس است. روز جمعه
د تلی تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوې، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست، مواد اساس و غیر اساس که شامل دستګاه های بایومټریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی هست. انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې مهال پیل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیل ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزاد اورنو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیک بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د حواله لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم ما نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې هلته ناامنۍ در رسیدلې دي او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر اغیز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې او یا زر امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوی چې د ټاکنو په ورځ بدرای ورکوونکو او هم دا ډول د 3902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلی په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په خه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، وس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، د غرسنیو ته نوریاس نوری کتنه کړې ده.
برتانوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسي ته د طالبانو دی یو پلاوی تک او له روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولای دی. ورسپانې لیکي د طالبانو دغه پلاوی تور زی ورسته له هغې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچی پلاوی خبرې به نتیجې پای ته ورسېدي. ګارډین ورسپانې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دی ویان له قوله چې د روسي ریانوستي دولتي آژانس ته کړي هغه خبرې راخستي چې ویلي دي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه و، خو د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. ګارډین لیکي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسیه د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکې ده. دې ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپله اړخه له واشنګټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځې ویلي و له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ایز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگتن ایگزامینر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه دی یو مطلب سرلیک دی. څو کتابونو د لیکوال بینګ ویست په دې خبرې پیل کړی چې وای په دوړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویست د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یو کتاب په ګډون لس کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب یې په پوځ کې د ماتس د څلورو لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویست واشنگټن ایگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 1.5 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویست د ښو بیلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن ایگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 5 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخو لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوې رد کړې دي. تفصیل له ناجیې ساپې واورئ.
د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمیر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګ خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غني د خلکو پر وړاندې له ګواښونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچیرې څوک ممنوع الورود یا ممنوع الخروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته ګواښ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمیرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نورالله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلی په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخاوني سي.
تمام وعده هایشان دروغ بود.
طولش من درواغ وی. دا چې نن د عالمانو لغونډه مخنیوي وکړ، هدف دا و چې غختل زمغغ خاموش کړي. کله چې ولسمشر له جمهوریت ریاست څخه د لوی جرګې تر خیمه پوري په هلیکوپټر کې راځي او $8,000 لګوي، هغه هم یوازې دیوی بیانې لپاره. آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مهال کې چې د شکایتونو کمیسون تیرونی خبرداري ورکړ، چې د ولسمشرۍ نمائندان له قانون څخه سرغړونه کلی هغوی به نقدی جریمه کړي. اوس د جمهوری ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوی به بنسټه وبللي.
زه به هم د توای ما پاور قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکي چې کابل ته راشي، خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي. یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي، دا نو بيخي یو د هغه عجایباتو څخه ده چې زمونږه محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع موږ په کلکه راده او هیڅکله هم دا موضوع مانسته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوې دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غواخ کوي حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه کړي، په ټول هیواد کې به کاری اعتصاب وکړي. له جزئیات مو خاطر پردي خبروي.
ورستل هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوک متخصص ډاکټر نوروز شینواره په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي کډ ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې پورز دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د اعتراض غونډه په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه وژل شوی ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض صاپی په دې اړه وایي،
د اوسنی حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي، نظام هم د دې خلکو په منافع وبانی نشي چرخېدلې. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشمې پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواره په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص وو او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی وو. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه اخیسته، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمایي حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځې لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچه اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی وو، چې تیر ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همدارس د عام روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عام روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاري او تزان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي،
جناب وزیر صاحب ساعتامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی، سو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري تر لاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارای کې د عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چار وزارت په ځواب کې وایي، افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. خو په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسې کې موږ حد سم دغه د چې طالب ترګر نور هم تضیف شي، موږ د عملیاتو طریقې په دوی باندې فشار نه راوست دي. همدغه چسپکی ماینونه جوړی په برکه مو کوټلې اقدامات تر سره کړی دي، وختن فوختن دوی مرکزونه مخ په نخه کړی لمنځه وړ دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاری بندیز غواخ کوي چې لدی وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې و. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. سفیولا ستانکزه په دې اړه راپور لري.
په اصل کې د یمن حوثی اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا د غبرید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا دا ایالتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړ پوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤول وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤول دی. ولسمشر او د هغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او زموږ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو غبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ائتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخته د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیوادی د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وژل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانې ویاد محب الله محب ازادۍ رادیو ته ویل چې ماین د یکشنبه پورې د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دی. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله سرګرمانو دی رد کړي چې ویلي دي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار وباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړي. ترکیه اعلان وکړ چې د 400 دفاعي راکټي سیستم د بیتری ټولې پرزې له مسکاو تر لاسه کړې دي. او د تونس خلکو پرون د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2011 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشرۍ دوهمې ټاکنې دي. قدرمنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادۍ رادیو اوریدو او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
امیر ګل مینوم ده د کابل.
د کابل؟
د کابل.
کاکا ته څه کار کوي؟
زه اوس په هلف پاکستان کې اوسېږم.
هلته چی کوي؟
هلته مې کاروبار ده.
مثلا چی کاروبار؟
کاروبار می ده کپڑے ده درخت ده دکان ده.
سر کم رخت خرڅه زنانه که مردانه؟
دا چنای رختونه دي، زنانه هم دي مردانه هم دي.
بیل کوم جیروړي
مون خو دلته په پاکستان کې اخلو راځي د چین نه.
او څو کال کې کیس دا کار کوي؟
کالونه هم ډیر سوي دي. د نوخار په مارکیټونو کې غټ غټ دکانونه دي چین نه کاروبارونه کوي. او پیسې په پنجاب کې اوس ډوب دي.
کومه قیمته یی دا مردانه ټوټه که زنانه؟
نه مردانه قیمته راځي.
بیا په کور کې بل څوک هم ستاسو کارو کوي؟ اواز ته
نه زمون میرا سستا
په کور کې څوک اسایا
کسان غډیر سه درې من می دواده والا دی یو جره ده د ما خپل بچان د ډیر تقریبا د 15 د شپې ستو هغه به تعداد ان شاء الله.
بیا د میرمن د کور څنګه آیا درس تعلیم د کوي؟
نه سه منګه خو سر په قرآنی درس کوو بچانم. او سیمون زو داو دسو د قران شریف نارینه لکانو ویلی دي ته خپل هغه پوري 15 م یاش پګه ماته ما نه هم پوري کنه سی وس خپل نظام به باندې برابر ده. هو ویلی
ل دې زیاته ولې ونه ویلی
ل دې زیاته خو مونږ تاغه نه وکنه توانم نه وو وس نه ور سره هلته خرچه غواړي پیسونه غواړي او کرایه کورو کې اوسېږو موږ هغه به د کومه نه څوک ورکړي.
تاسو په نظر د یو باسواده ښځې یا نجلۍ ګټه څه ده؟
صاحب نو موږ که مریضان سو خپل زنانه مریضانې سو نو موږ دغه ځان ته ګټه بولو سي هغوی په هسپتالونو کې د موږ حیا او عزت سره خوندي پاتې کېږي او موږ په دې خوشحالي یو.
قدر منوریدونکو له ملتیا مو مننه. لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبری مجله مو همدومره وه. ستار فروخ سټوډیو ته راغلی دی او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي.